هوایی پاوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و، ټول هوایی ډګرونه د هغوی په لاس کې وه، نو هغه څومره چې ضرور و اړینه وه هوایی پاوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایی پاوز باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېرې برخې پیاوړې شوي دي او موږ ډېر زیات د هوایی پاوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، هغه صنفونه چې هغه ډېر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوي نه دي. یو د هغو نه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نه شو کولی چې تر اوسه پورې خپله هوایی فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نه شو، موږ توپچی دافع وه، راکټ دافع وه، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه ښکاري بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولی شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، له منځه یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 کلن پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوز هغه برخې چې نوې دي جوړې شوې یا نه دي تشکیل شوې، هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظمان کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوز په دې 2 کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دی چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا یې له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر و، هغه ورته ډېر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړي چې باید رادار سرم جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سرم به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سرم زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلی چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغوی زموږ هوایي پوز ته او زموږ مدافع هوایي پوز ته دومره توجه نه وه کړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوز ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% 10% ورته توجه نه ده شوې، تنها موږ یې تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1.5 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته وه، او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی وو، الوتکو نیولی وو، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وه. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډېرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کېږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوز ته راشي. او موږ اوس ډېر بخشونه د هوایي پوز فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټرو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بي پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي، د هغې بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوز کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوز په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوز دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، کې څومره ګټور واقع شوی دی او څومره
خیر. تاسو په لږ مونږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان خولي، نو زموږ سرتیری زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دی، یو لک ډېر زره بهرانیان په افغانستان کې وه، جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې، دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي، هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 9 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار ته یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د 40 نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې، هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې، یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی، هغه موږ بېرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري، ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي، 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی، تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلې ماشینداری لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی. نو مانا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په پاوس کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زمونږ د ملي پاوس تقریبا لومړنۍ اړتیاوې چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي، هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته، که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي، هغه ګونو کلونه ور باندې تیر شوی دی. زمونږ وسروال پوسټ تاسو فکر وکړئ، 2002 کال نه مونږ پایل ور باندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی، خیانت ورته وی، الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی مونږ ته منظور کړه. مونږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه، 2006 کال کې مونږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې مونږ پیل ور باندې وکړ. انجینري قوتونه زمونږ په وسلوال پوځ کې، زمونږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې مونږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې مونږ پیل په وکړ. نو اوس مونږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو. په ټولو قلي اردوګانو کې مونږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو. 2006 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته ووی، زمونږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسېدلي دي. خو ټول څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه ښوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینري قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونځا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډېر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډېره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پوښتنې په توګه، له ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده، یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې، روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري، یا کورنۍ تکلیف لري، یا مشکلات لري، یا مریض دی، یا د توان د جنگ نه لري، یا یو بل فشار ور باندې راځي، یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکي یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو، تفتیش او حقوقو څارنوالي، امور عامه، آی او، عملیات معلوماتي، او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، تر څو داسې ونشي چې خدای نه خواسته کوم سرتیری زموږ خر شي، یا دښمن ته کار وکړي، او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، کور ودان ته خوشاله.
Please. ಸಮಾಧ ದೃಢನಾ